آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
امریکا غشنا د درنو او محترم اردوونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي په واشنگتن کې د غرمې 12:30 بجې شولې. د امریکا غشنا رادیو دویمه نیم ساعته مخامنې خبری خبرونه پیل شو. په لمړي سر کې د مهم خبرونو غټ ټکی اوري. د افغانستان لپاره د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې د اجرایه رئیس سره کتلي دي. فیسبوک د پاکستان د پاوس د غړو پاڼې تړلې دي او په فلیپین کې چارواکو دوه وسلوال نیولې دي. درنډونکو د دې خبرونو ترڅنګ په راپورونو کې به هم نن یو شمیر مسایل واوري. د خبرونې قربانه نو شبا آشنا او زه عاشق الله رحیم زوی د خبرونه په ګډه پر مخړو.
د حکومت له اجرایي رئیس سره ولیدل او هغه هڅې او کوښښونه چې دوام لري په هغې ورسره خبرې وکړې.
قدر مناوریدونکو سلام، نو شب آشنایم. تاسو همدا شیبه د افغانستان د اجرایه رئیس د ویان د مرستیال غږ واورید چې زرمی خلیلزاد په کابل کې د افغانستان د اجرایه رئیس او نورو افغانانو سره کتلی وو. همدارنګه په رپورټونو کې دا هم لرو چې افغانستان د یو پاکستانی بانک جواز لغوه کړ.
دا جواز د افغانستان بانک عالی شورا فسخه کړی دی، په دوو دلایلو فسخه کړی دی.
درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورساوري. اوس تر زه او عاشق الله رحیم زید د دې سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي په سر کې د افغانستان څولن خبرونه وای. د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد د خپل شپږم سفر په لړ کې په کابل کې د اجرایي رئیس عبدالله سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې اترې کړې دي. ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد خپل لیدنو په لړ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم وګوري. د اجرایي ریاست د بیان مرستال فریدون خوزون امریکا غږ ته د ښاغلي عبدالله او د ښاغلي خلیلزاد ملاقات په هکله داسې وویل.
د حکومت له اجرایي رئیس سره یې ولیدل او هغه هڅې او کوښښونه چې دوام لري په هغې ورسره خبرې وکړې او معلومات یې شریک کړل. تمه مو دا ده چې موږ د مذاکراتو پایل ته وروسته له هغې چې د افغانستان د حکومت مذاکره کوونکې ټیم اعلانېږي نږدې شو او طالبان حاضر شي له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني.
ښاغلي خلیلزاد نن په افغانستان کې د افغان ښځو د شبکې د استازو سره هم وکتل.
د افغانستان بانک وایي په کابل کې د حبیب بانک په نوم د یوه پاکستاني بانک د کار جواز لغوه کړی دی. د افغانستان بانک وایاند ایمل آشور امریکا غږ ته وویل چې د دغه پاکستاني بانک د کار جواز د افغانستان د بانکي اصولو د نه مراعاتولو او د خدماتو د ټیټ کیفیت له کبله لغوه کړی دی. چارواکي وایي د افغانستان په اقتصادي وده کې د حبیب بانک ونډه صفر وه. له دې مخکې د 2018 کال په سپتمبر کې حبیب بانک چې په پاکستان کې ستر پور ورکوونکی بانک دی، د پیسو د سپینولو او د ترهګرۍ د مالي ملاتړ د مقرراتو نه د سرغړونې په خاطر 225 میلیونه امریکایي ډالر جریمه شوی وو او اړ شو چې په امریکا کې خپل فعالیت بند کړي.
د طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د سیلابونو په څو ولایتونو کې د خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې د سیلابونو 140 کسه وژلي دي، 9 ټپیان کړي دي او 8 تنه بېدرکه دي. د وزارت په یو بیان کې ویل شوی دی چې د سیلابونه د وری میاشتې پاتمې او نهمې په فاریاب، بادغیس، هرات، بلخ، جوزجان او غور ولایتونو کې راوتلی وه. د تلفاتو سربیره دغه سیلابونو خلکو ته مالي زیان هم اړولی دی. په بیان کې راغلی دی چې سیلابونو تقریبا 15,000 کورونه ویجاړ کړي دي.
د فیسبوک شرکت د پاکستان د پوځ پورې اړوند 103 پاڼې فیسبوکي ګروپونه او حسابونه بند کړي دي. د فیسبوک ټولنیزې شبکې د دوشنبې په ورځ د اپریل په اوله وویل دغه تړل شوې پاڼې ګروپونه او حسابونه د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو په کارکوونکو پورې مربوط وو. د فیسبوک شرکت زیاته کړې چې دغه پاڼې او حسابونه یې د انسټاګرام په شبکې کې هم تړلی دي. د فیسبوک د سایبري امنیت د برخې مسؤول نتانیان ګلیچر وویل چې په فیسبوک او انستګرام کې دغه پاڼو کارونکو هڅه کړې و چې خپل اصلي هویت پټ کړي، خو دغه شرکت له پلاتنو وروسته په دې پوه شو چې د دغه حسابونو کارکونکو ټول د پاکستان د پوز د امریکو د برخې کارکونکو. ګلیچر زیاته کړه چې دغه فیسبوک او انستګرام له پاڼو نه په منظمه توګه د پاکستان د پوز سیاست، پاکستانی مشانو او د هند حکومت په اکله غلط معلومات خبرېدل. د پاکستان پوز تر اوسه په دې اکله خبرګون نه دی ښودلی. فیسبوک په دې وروستیو کې هغه کسان چې خپل اصلي هویت پټي او د دې ټولنیزې شبکې نه استفاده کوي تر فشار لاندې نیولی دي.
د پاکستان ستر محکمې امر کړی دی چې پخوانی نظامی دیکتاتور جمهور رئیس پرویز مشرف دې په خپله خوښه ځانګړې محکمې ته حاضر شي په مشرف د غداری تور دی. محکمې ویلي دي چې دا د پخوانی جمهور رئیس د پاره وروستی فرصت دی چې محکمې ته حاضر شي. په مشرف دا تور په 2014 کال کې لګیدلی. هغه په 2018 کال کې د تداوی په بهانه د پاکستان نه دوبۍ ته لاړ او بیرته راستون نشه.
زمون غږ د واشنگتن ناوړي. په پاکستان کې د څلورو کلونو نه وروسته په نظامی محکمو کې د تروریزم اړوند محاکمې پیل شوې دي، بندې شوې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي دي چې دغه ځانګړې محکمې د تروریزم د ځپلو لپاره جوړ شوې وي. نور تفصیل د زامن ممن نه پر رپورټ کې اوري.
په پاکستان کې حکومت په 2015 کال کې وروسته تر هغه په نظامی محکمو کې د خلکو محاکمه کول پیل کړل چې طالبانو د پېښور په ښار کې په خونځي برید وکړ او لږ تر لږ 150 تنه ووژل. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وایي چې دغه محکمې د ځانګړو شرایطو په خاطر پیل شوې وې او تقریبا تروریزم یې له منځه وړی و. ښاغلي چودري ویلي چې پارلمان باید د نظامی محکمو د کار موده تمدید کړې وې، خو زیاتوي چې د عمران خان د حکومت لپاره دا کار ډیر ګران و ځکه چې سیاسي مخالفین یې تقریبا د ټولو اقداماتو مخه نیولې او امکان یې نه و چې دا فیصله به منل شوې وې. د دې وروسته به د تروریزم اړوند قضې د پاکستان په عادي محکمو کې حل و فصل کیږي. د پاکستانی چارواکو له قراره په تیرو څلورو کلونو کې په ځانګړو نظامی محکمو کې 408 اوی قضې فیصله شوي او 204 کسانو ته د اعدام سزا ورکړل شوي. د دې محکمو د حکم له مخې 55 کسان اعدام شوي او پاتې نورې اعدام کېدو ته انتظار کوي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. په فلیپین کې چارواکو دوا وسلوال نیولې دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره تړلې دي. پولیس وایي دغه دوه مسلمانان د وسلو، چاودیدونکو موادو او تورو بیرغونو سره د هیواد په شمال کې نیولې. د فلیپین د ملي پولیسو مشر جنرال آسکر البایلدی ویلي دي چې دواړه وسلوال د سیف الخلیفه فلوزان په نامه د وسلوالو ډلې غړي دي چې ځانونه د اسلامي دولت یا داعش ډلې غړي بولي. دغه ډله په 2018 کال کې جوړه شوې ده، خو تر اوسه یې د تشدد په کومې غټې یا مهمې پیښې کې لاس نه درلود. وسلوال د فلیپین په جنوبي برخو کې فعال دي، خو دا لومړی ځل دی چې د دې هیواد په شمال کې هم وسلوال نیول کیږي.
په نیوزیلند کې حکومت یو پلان وړاندې کړی چې له مخې به یې په هغو وسلو بندیز ولګول شي چې د یو تروریست لخوا د مسجدونو په بریدونو کې کارول شوي وي. د پولیسو وزیر سټوارت ناش ویلي دي که پارلمان توقع سره سم دغه لایحه منظور کړي د همدې روانې میاشتې د 12 نیټې نه وروسته به د اعتبار وړ شي. ښاغلي ناش وویل دا وسلې د خلکو د وژلو لپاره جوړې شوې وي او باید بندې شي. د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا آردرین د وسلو اخیستو په قانون کې د بدلون خبره په مسجدو د بریدونو نه سمدلاسه وروسته وکړله. حکومت د بریدونو نه وروسته سمدستي د وسلو په خرڅلاو بندیز لګولی و. د پولیسو وزیر ویلي دي چې پر مسجدونو په برید کې د ای آر 15 په نامه ټوپک نه کار اخیستی و. وزیر وایي چې په ټولو هغو وسلو به بندیز ولګول شي چې په دې وسلوالو ترې کار اخیستی و.
د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د عدالت او پرمختګ ګوند په محلي انتخاباتو کې ماتې خوړلې ده. د هیواد په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پایتخت انقره کې هم سیمه ایز انتخابات وبایلل. ښاغلی اردوان د خپل ګوند ماتې منلې ده، خو د خلکو سره یې وعده کړې ده چې د دې انتخاباتو نه به عبرت واخلي.
د وینزولا جمهور رئیس نیکولاس مادورو وایي چې د برېښنا د اسانتیاو لپاره یې 10 ورځنی پلان جوړ کړی دی. مادورو وایي چې په دغه موده کې به ښوونځي تړلي او کاري ورځې به هم لنډې شي. د کاراکاس اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له کبله لاریون وکړ او د جمهور رئیس مادورو په ضد یې شعارونه ورکول. دوی وایي چې له لوږې سره مخ دي او هر څه یې له منځه تللي. د وینزولا موقت جمهور رئیس هوان ګوایدو حکومت په بې پروايي او ناکارۍ تورن کړی دی، خو نیکولاس مادورو د ناخوالو تر شا امریکا تورنه کړې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن سټډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې او 40 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه مهمنۍ خبري خبرونه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپل شپږم سفر په ترڅ کې کابل ته تللی او د اجرایي رئیس عبدالله ترڅنګ د یو شمیر افغانانو سره کتلی دي. ښاغلی خلیلزاد د افغان شبکې د میرمنو سره هم کتلی دي. نور تفصیل د امریکا غاک خبریال حکمت سروش پر راپور کې اوري.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې کابل ته راغلی او له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې اترې کړې. ښاغلی خلیلزاد نن کابل ته رسیدو سره د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس عمر داودزی او د ولسمشر غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی په ګډون د افغان حکومت له مرکچی پلاوي سره هم لیدلی او په بین الافغاني مذاکراتو کې د پرمختګ پر عاجلي اړتیا خبرې کړې.
د حکومت له اجرایي رئیس سره ولیدل او هغه هسې کوښښونه چې دوام لري په هغې ورسره خبرې وکړي او معلومات شریک کړل. تمه مو دا ده چې موږ د مذاکراتو پایل ته وروسته له هغې چې د افغانستان د حکومت مذاکره کوونکې ټیم اعلانېږي نږدې شو او طالبان حاضر شي له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني.
ښاغلی خلیلزاد له طالبانو سره په قطر کې د اوږدو مذاکراتو او په واشنگټن کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محیب د جنجال پارونکو څرګندونو وروسته له افغان چارواکو سره ګوري. سیاسي شنونکي وایي چې له طالبانو سره د مذاکراتو د بیا پیلولو وړاندې کابل ته د ښاغلی خلیلزاد سفر مهم دی.
کوشش هم دا دی چې حکومت هم په دې خبرو اترو برخه شي، ځکه چې بغیر د حکومت نه امکان نه لري. یو منتخب حکومت او په واکې حکومت دی، نو باید دوی سره هم خبرې وشي یا دوی حداقل د خبرو جز واوسي.
په داسې حال کې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هڅې تیزې سوي، امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې تېره اونۍ په کابل کې د ناټو د سفیرانو په غونډه کې یو امریکایي ډیپلوماټ د ښاغلي محیب په لیدو له غونډې وتلی. په راپور کې د اروپایي ډیپلوماټانو له خولې ویل سوي چې امریکا د ناټو پر متحدینو فشار راوړي چې له ښاغلي محیب څخه لیرې وګرځي. سیاسي شنونکي وایي چې افغان او امریکایي اړخ باید د خبرو له لارې دغه ستونزه هواره کړي.
د افغانستان او د متحده ایالاتونو اړیکې د دوو دولتونو اړیکې دي. دا دوو افراد اړیکې نه دي چې دا د محیب یا هم د خلیلزاد ترمنځ اړیکې وي، او دا ډېر ژور ستراتیژیک ملګري دي. اتلس کلنه مبارزه یې په ګډه کړې ده، که د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه ده، که د سولې لپاره هلې ځلې دي. دا د دوو هیوادونو د دوو ملتونو اړیکې دي. نو په ټوله کې باید د افرادو د اختلاف نظر یا د افرادو څرګندونې د دې باعث نه شي چې د هیوادونو ترمنځ یوه خلا رامنځته شي.
خو طالبان وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه له امریکا سره توافق به د نورو مسایلو له واري سره مرسته وکړي. د دغې ډلې سیاسي ویاند له ډیلي ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې له امریکایي پلاوي سره د بهرنیو پوځیانو د وتلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې پر ډاډ بحثونه سوي، خو په راتلونکو مذاکراتو کې به د پوځیانو د وتلو پر مهال ویش خبرې وسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو مخامنۍ خبری خبرونه د غوږستۍ چې په مستقیمه توګه د واشنگتن ډي سي نه خبريږي. د افغانستان بانک وایي په کابل کې د حبیب بانک په نامه د یو پاکستانی بانک د کار جواز لغوه کړی دی. تفصیلی د کابل نه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر راپور کې اوري.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې په افغانستان کې د حبیب بانک په نوم د یو پاکستانی بانک د جواز فعالیت له قانون څخه د سرغړونې له امله د دوشنبه په ورځ لغوه کړی دی. د افغانستان بانک ویاندې ملحاشور امریکا غږ آشنا ته وویل چې د دغه پاکستانی بانک د کار جواز یې د افغانستان د بانکي اصولو د نه مراعاتولو او د خدماتو د ټیټ کیفیت له امله لغوه کړی دی. د ښاغلي هاشور پر وینا د حبیب بانک د جواز د لغوه کولو پریکړه د افغانستان بانک له هر اړخیزو څېړنو وروسته د افغانستان د بانکدارۍ د رهبرۍ شورا لخوا نیول شوې ده.
دا جواز د افغانستان بانک عالي شورا فسخه کړی دی په دوو دلایلو فسخه کړی دی. یو دا چې حبیب بانک د افغانستان څانګه متاسفانه د قوانینو، مقرراتو او د مرکزي بانک له تساتیرو څخه پیروي نه کوله. دویم خبره دا وه د افغانستان بانک کله چې حبیب بانک څنګه تجاوز وکاو یا نورو بهرنی څنګه ته په افغانستان کې تمې دا و چې دا بانکونه نوې بانکداری یا فرهنګ د افغانستان ته ځان سره راولي، ولې متاسفانه وجه شو چې حبیب بانک په دې برخه کې خونه ځلیدو.
ښاغلی هاشور دغه راز وویل چې د بانکدارۍ د اصولو له مخې هر بانک مکلف دی چې د افغانستان په اقتصادي وده کې ونډه واخلي، خو د هغه پر وینا حبیب بانک په دې برخه کې هیڅ فعالیت نه درلود. د افغانستان بانک ویاند له ټولو هغو افغانانو چې په حبیب بانک کې حسابونه لري وغوښتل چې تر درې میاشتو خپلې پیسې له دغه بانک څخه بیرته واخلي. حبیب بانک هم په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان بانک سره په همغږۍ لومړی خپل فعالیت په افغانستان کې محدود کوي او وروسته یې د درې میاشتو په موده کې پای ته رسوي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 12 بانکونه فعالیت کوي چې اووه یې خصوصي، درې دولتي او دوه یې بهرني دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که د افغانستان بانک د بانکدارۍ له اصولو څخه د سرغړونې له امله پر وخت د حبیب بانک د فعالیت جواز د لغوه کولو پریکړه کړې وي، نو دا یو ښه اقدام دی او د افغانستان پر بانکدارۍ د نړیوالو د اعتماد د راجلبولو لامل کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې شعیب رحیم امریکا غږ آشنا ته وویل
کشیر د دوی په راپورونو کې، د دوی په کارونو کې، په چارو کې نیکمه نیمګړتیا وه او هغه باندې دوی فوراً اقدام کړی، خو بیا ښه ده. خو داسې که دا نیمګړتیاوې د پخوان را روانې دي، کال دوه کال یا درې کال نه دوی ورباندې اوس خبر شو، بیا طبعاً دا د اطمینان وړ خبره نه ده. او که چیرې دا اقدام په وخت شوی او په معیارونو باندې برابر شوی، بیا ښه خبره ده. په دې معنا چې نړیوالو ته موږ ښایو چې دلته افغانستان بانک په خپل کارونو کې جدي دی.
ښاغلی شعیب په 2010 کال کې د کابل بانک د دیوالي کېدو مسلې ته په اشاره وویل کله چې په کابل بانک کې له قانون څخه د سرغړونو په اړه څېړنې وشوې، نو څرګنده شوه چې د افغانستان په بانکي سکتور کې زیاتې ستونزې موجودې دي، خو له هغې وروسته د یو لړ اقداماتو په نتیجه کې اوس تر یو بریده اصلاحات راغلي او لا هم زیات کار ته اړتیا ده چې افغانستان له بانکونو څخه د نظارت په برخه کې د سیمې د هیوادونو په کچه ځان برابر کړي. ښاغلی شعیب زیاته کړه که چیرې د حبیب بانک د فعالیت جواز د سیاسي ملحوظاتو پر بنسټ لغوه شوی وي، دا به په افغانستان کې د پانګونې پر سر منفي اغیزې وکړي. خو د افغانستان بانک ویاند ایمل هاشور وویل چې د دغه بانک د کار د جواز لغوه کېدل سیاسي انګیزه نه لري، بلکې د دې له امله چې د افغانستان تمې نه دي پوره کړي پر فعالیتونو یې بندیز لګول شوی دی. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې حبیب بانک له تیرو شاوخوا لسو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت درلود او زرګونه مشتریان یې لرل. حبیب بانک چې په پاکستان کې ستر پور ورکوونکی بانک دی، د 2018 کال په سپتمبر کې د پیسو د سپینولو او د ترهګرۍ د مالی ملاتړ له مقرراتو څخه د سرغړونې په خاطر 215 میلیونه ډالر جریمه شوی و او مجبوره شو چې په امریکا کې خپل فعالیت بند او له دې هیواده ووزي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم درندونکو د هغه افغان وسلوالو په حق لادر تر راپور لرو چې په سوریه کې د بارش بشار الاسد د حکومت په ملاتړ جګړه کوله. په سوریه کې اتکلنه جګړه اوس مخ په سړېدو ده، خو لسګونه زره هغه افغانان چې ایران جلب و جذب کړي ول، پوځي روزنه ورکړې وه او د بشار الاسد په ملاتړ په سوریه کې جګړه کوله، ماش هم ورته ورکېده، اوس بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا چې دوی ولې ځانونه په خطر کې اچوي او ولې ځینو بیرته هیواد ته مخه کړې ده، تفصیل په دې راپور کې اوري.
په دوی کې اکثر د افغانستان د بېوزلو شیعه ټولنو پورې مربوط کسان شامل دي چې د لوړ معاش د وعدو په وجه د ایران لخوا جګړې ته جلب شوي.
ما در پیشش مخود دیدم، خب پیشش مخود خود در یک جنگ مثلا همین گروه شست، یک یعنی مثلا نفر دیدم با چانگ مثل چیزی که مورچه رو کمید زیر پا میگد، همینطوری مثلا آدم های افغانی رو زیر چنگ چانگ میگد، یعنی چیزی سر خود دیدم. مثلا همون دو بانده گون خود دو بیابانی ها مثلا سر لاشایش همون در مونده خود تانوز.
ایران د سیمې له ګوډ ګوډ څخه د شیعه اقلیت جذبولو پراخ کمپاین پیل کړی و چې په ترڅ کې یوازې افغانان نه بلکې پاکستانیان، عراقیان او لبنانیان هم جذب کړای شوي.
کسایی که د اونجې مور در مدتی کې اینا د اونجې مشغول وظیفه است، هم به اندازه که یک کارگر در ایران کار میکنه به مو اندازه برایش مزد میده یا برایش معاش میده. وقتی که اونا یک کسی اگر اونجې شهید شوه در یک شرایط بسیار خاص تشییع جنازه میشه با حضور اقارب و دوستا و تمام کسایی که از اقارب و قومایش است، یک تشییع آبرومندانه میشه.
نو پوښتنه دا ده چې تهران به اوس د دې روزل شویو او په وسلو سنبالو سره څه کوي، خو هغه افغانان چې د دې جګړو نه بیرته راځي له څو اړخونو له ګواښونو سره هم مخامخ کیږي. امنیتي ادارې تعقیبوي او تا توقیف نو وروسته دوی ته د خائن او غدار پسترګه ګوري. نو دوی د دواړو لخوا هم د داعش چې د دوی د لمنځه وړلو ژمنه یې کړې او هم د امنیتي ادارو لخوا د ګواښ سره مخ دي. د تیرې مې په میاشت کې د جوادیه په نوم د هرات شیعهګانو په جماعت کې د داعش یو جنګیالي پر عبادت کوونکو باندې ډزې وکړې او بیا یې خپل انتحاري واسکټونه هم والوزول چې په نتیجه کې یې 8 کسان ووژل شول.
داعش بسیار سره ما ظلم کردن اینجا. حدود 25 مورد ما مسجدای ما را زدن، بیش از 2000 نفر شهید و زخمی کردن، بی گناه در درون مسجد و عبادتگاه و تجمعات مدنی و آموزشگاه ها. به او خاطر هر کسی که داعش بزنه در هر جای دنیا من میگم دست درد نکنم.
د افغانستان د خلکو د ژوندانه وضعیت په اړه د 2014 او 2015 کال یوه سروې چې د اروپایي اتحاد لخوا تمویل شوې څرګندوي چې په افغانستان کې 55% خلک د بې وزلۍ له کچې څخه ټیټ ژوند کوي. دا کچه په 2014 او 2015 کې 80% وه. د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
اوس هم دردونکو د هغو افغان زده کوونکو دپاره یو مطلب لرو چې غواړي امریکا ته د لوړو زده کړو دپاره راشي. د طالبانو د دورې نه وروسته فلبرایت برسونه په افغانستان کې په 2003 کال کې پیل شوي دي. له 2003 نه تر 2018 کال پورې 100 افغانان له دغه برسونو نه ګټه اخیستې ده، امریکا ته راغلي دي، درسونه یې ویلي دي او فارغه شوي دي. په دغه کې تقریبا 1.5 په سوله کې مېرمنې دي. د امریکا غا خبریالی لیمې نیازی په دې اړه د کابل نه راپور لګای.
افغانان د طالبانو له دورې وروسته له 2003 کال راهیسې د فولبرایت معتبرې بورسیې له لارې ماستري او دکتورا زده کړو لپاره امریکا ته ځي. هغه فولبرایټران چې هېواد ته راځي دغه ټولنه ورسره د کار په پیدا کولو کې مرسته کوي. فولبرایټران په خپل منځ کې اړیکې ساتي او جلسې کوي. ټول فولبرایټران سره یو ځای کیږي او د یو موضوع په اړه تحقیق کوي چې بیا د یو شمېر پالیسیو په جوړولو کې ترې ګټه هم اخیستل کیږي.
موږ ټولنه هغه فولبرایټران چې په امریکا کې درس ویلی ده بیرته راغلي دي، دغونه جوړه شوې ده او د دوی اصلي او اساسي وظیفه دا ده چې څنګه موږ وکړی سو د افغانستان په پرمختګ کې بیرته له دې نه چې موږ خپلې زده کړې وکړې د افغانستان په پرمختګ کې موږ کومک وکړو. نو اساسي موږ درې هدف دي. یو هدف دا ده چې هغه فولبرایټران چې بیرته له امریکا نه راځي هغو ته د کار زمینه مساعده کړو. دویم دا ده چې په خپل منځ کې روابط ښه کړو او دریم دا ده چې د افغانستان د پاره دغه علم چې ټولو فولبرایټرانو راوړی ده د دې مطابق مثلا موږ داسې تحقیقات یا ریسرچونه وکړو تر څو داسې پالیسیانې جوړې شي چې هغه د افغانستان د آینده لپاره ښه وي.
د طالبانو له دورې وروسته د فولبرایت سکالرشپ یا بورسیا په 2003 کال کې پیل شوه. له هماغه وخته تر 2018 کال پورې 100 کسان ترې فارغ شوي دي چې په دغه فارغ شو کې 10% یې ښځې دي. په لومړیو کې د ښځو ګډون ډېر کمرنګه و چې له 2018 کال وروسته بیا د ښځو ګډون ښه شو.
فعلا با دفتر یونیسف کې په صندوق وجیبه اطفال
دا مهال له یونیسف سره کار کوم او د 2018 نه تر 2012 کلونو فولبرایټرانو نه ما په امریکا کې د ریسرچ په برخه کې زده کړې کړې دي او اوس هم په همدې برخه کې کار کوم.
زه په سم موقع راغلی وم، زه دلته راغلم، ماته د وظیفې امکانات ډېر وه او دا چې هر ادارې ته تلم هغوی په ډېر خوشحالۍ سره زه یې غوښتلم او ځکه ما مسلکه شی چې ویلی دي دغه د اجتماع ضرورت و نه دغه په اساس ما په اسانۍ سره کولی شو چې ځان ته وظیفه پیدا کړم.
د فولبرایت بورسیې ته رسېدل که څه هم اسانه کار نه دی، خو اندېښنې دا دي چې یو شمېر هغه محصلین چې دغې بورسیې ته لار پیدا کوي بیرته خپل هیواد ته نه راستنیږي.
اصولا باید چې ځوانان چونکې زی یعنی زم چې تللی وه مونږ یو تعهد کوو چې مونږ به ځو هلته به درس وایو او بیرته به راځو د دې وطن خدمت به کوو. حد اقل بیرته به 2 دې وطن کې تیروو او کوم شیان چې مونږ هلته زده کړي دي هغه شیان به په افغانستان کې د افغانستان د آبادۍ دپاره استفاده کوو. مګر بیا هم داسې خلک شته چې یو کم فیصدي افغانان چې هغې لاړ سي بیا بیرته نه راځي. نو دا د دې باعث هم شوی ده چې کله ناکله داسې خبرې کیږي چې کیدای شي د امریکا د اولاد یعنی په دې باندې نوره سرمایه گذاري ونه کړي یا یې کمه کړي.
و تجربه خودم ایست که وقت ما به فولبرایت رفتیم یک گروپ در بود زمان 2010 یک گروپ 30 نفری بودیم که از او جمله 7 خانم دختر خانم
زما تجربه داده چی په 2010 کال که زما په ګډون یو دیرش کسی زه گروپ د فولبرایت لپاره لاړو چې له دې شمیر نه د وو خزله جمله نه یوازې زه بیرته هیواد ته راغلم او دا زما لپاره د افسوس خبره وه هغه وخت داسې ګونګوسې وې چې دغه کار به په دې پروسې بد اغېز ولري
لسان سند تافل ازموینه په دوو مهمو موضوعاتو مقالې لیکل کاري تجربه او په مصاحبه یا انټرویو کې بریا د فولبرایت بورسی مهم شرایط دي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
د ننګرهار ولایتي چارواکوي راتلونکو څو ورځو کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیلوي او یو لس ولسوالۍ مشخص کړي دي چې د کوکنارو کرل شوي فصلونه به پکې اړول کیږي تفصیلي د امریکا غاک خبریال زبیولا غازی پر راپور کې اوري
د ننګرهار نشئ توک سره د مبارزې اداروي نږدې ورځو کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیلوي دوی وايي یو لس ولسوالۍ نه خکړي چې د کوکنارو فصل پکې واړي د چارواکو په وینا لمړنۍ موندنې ښیي چې سکهال د ننګرهار په کچه تر 2000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوې دي د نشئ توک سره د مبارزې ادارې رئیس محمد ادری صافی وایي پلان جوړ کړي او نږدې ورځو کې به د کوکنار واړولو کمپاین پیل کړي
مونږ هم سکهال غو تدابیر پلان د لپاره جوړ کړي او مرکز هم لګلې ده هغه منظور شوی دی نو په نږدې ورځو کې موږ ته هغه امکانات چې موږ په دغه پلان کې سنجولي تر اوسه نه دي راکول شوي نو چې هغه راشي موږ ته انشاءالله په ورځ نیمه کې موږ آماده دي ته چې په هغه ساحو کې چې کوکنار کرل شوي هغه د منځه یوسو
ډاډ درکړل شوی چې څو ورځو کې به تاسو دغه امکانات په واک کې درکړل شي
او موږ تر یو حده پورې تعقیب کړی دا موضوع مرکز کې په مجلسونه شوي د نړیوالو تعهد هم اخیستل شوی دی په دې کې ځکه له دې زیات برخه امکانات چې دي هغه د امریکا سفارت ورته ورکوي نو د هغې تعهد هم شته دی او ولایتي اداره دې ته ژمنه ده چې دغه کمپاین چې هر وخت ورته امکانات ورکړل شي په هغه وخت
نوموړی وایي سږنی کال هم د کوکنارو واړولو په بدل کې کروندګرو ته کوم بدیل نه ورکول کیږي خو وایي په عموم کې د کروندګرو لپاره پروژې په پام کې نیول شوي دي د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې دا کروندګر چې د کوکنارو د کرلې فصل په خښاوه لګیا دی وایي حکومت دې ورته پروژې پلي کړي چې دوی د کوکنارو له کر څخه خلاص واخلي کنه د دوی فصلونه دي نړۍ
موږ مجبورې د وځ دا لګي دا تاریخ ودا کړو
راځي کنه
لاس واخلی
تیر کال د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې 12000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی او چې د چارواکو په وینا سږ کال نه نمایي ډیر رقم شوی دی
دغه مهمه خبرونه لنډي ځوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد په کابل کې د اجرایي رئیس د زینو افغانو او همدارنګه د افغان میرمنو سره هم کتلی دي د افغانستان بانک کوئی په کابل کې د حبیب بانک په نامه د یو پاکستانی بانک د کار جواز لغوه کړی دی د طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي چې سیلابونو په وو ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي د پاکستان ستر محکمې امر کړی دی چې پخوانی نظامی دیکتاتور جمهور رئیس پرویز مشرف د خپل خوښه ځانګړې محکمې ته حاضر شي په مشرف د غداري تور دغه په 2014 کال کې د تداوی لپاره د پاکستان بهر دوبی ته لاړ او بیرته ستون نه شو د فیسبوک شرکت د پاکستان د پاوس پورې اړوند د 103 پاڼې فیسبوک ګروپونه او حسابونه بند کړي دي په پاکستان کې د 4 کلونو نه وروسته په نظامی محکمو کې د تروریزم اړوند محکمې بند شولې په فلیپین کې چارواکو دوه وسله وال نیولې دي چې د اسلامي دولت یا داعش چلې سره تړلې دي په نیوزیلند کې حکومت یو پلان وړاندې کړی دی چې له مخې به یې په هغه وسله والو بندیز ولګول شي چې د یو تروریست لخوا د مسجدونو په بریدونو کې کارول شوي وو د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د عدالت او پرمختګ ګوند په محلي انتخاباتو کې ماتې خوړلې ده او د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورا وایي چې د برېښنا د اسانتیاو لپاره یې دیرش ورځنی پلان جوړ کړی رندون کومنه نه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه د امریکا غا کښنا رادیو د دې خبرونه مطالب هم دلته پای ته ورسېدل. خو د امریکا غا کښنا رادیو خبرونه لا هم ادامه لري. د خپل رادیوګان تر څنګ اوسې یو څه شبکې درې خبرونه شروع کیږي.